سلامونه، ستړي مشه. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو وګورئ که تاسو د رادیو نوري تاسو د رادیو خبرونه اوس څلور ویش ساته د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لندو سپوندو نس یو شو پنځه مترو و د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځني صفاتو لښبګ نه ویریدل شي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. دا طالبانو د کندهار د والی په مشرۍ او پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې له پاکستانی لوري سره د دواړو لورو ترمنځ پاره کړکی چونو شو اړیکو خبرې وکړي. د ملاشرین اخون په مشرۍ په دې لس کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعات او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسؤلان هم شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک پاکستان طالبان پاکستان د ډلې غړو ته یې په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده او د ډلې په پاکستان کې حمله زیاتې کړې دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د دوشنبه په ورځ په خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترهګرو ډلو شپږ سوه پنځه څلوېښت حملې وکړې چې دا شمېر بریدونه د وړم کال په پرتله نږدې دوه برابره وه. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د پاکستان جمعیت علمای اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ او پلاوی راتلونکو ورځو کې کابل ته سفر وکړي. د هرات د لرګیو په مارکیټ کې لګیدلې اور تر دې درې ساعته هڅو وروسته مهار شو. دغه اور لګیدنه چې علامه لاروخانه نه دی تیر شپې ولس بجیره منسته او تر دوه بجو یې دوام وکړ. په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس احمد الله متقی بیل دي چې د وخت زیان د کچاتونه وکړي. په سیمه کې رسنۍ وته وویل
تاسو ویني په دې مارکیټ کې څه کوم اور لګیدلې و دا د لرګیو او غټ منډۍ وه او الحمدلله دې پای په کومک سره او د هغوی په وخت رسیدګي سره د میلیونونو روپو نقصان مخه ونیول سوله.
تر دې وړاندې هم تر ډیره د ژمي پر مهال چې خلک د ځان تودول لپاره لرګیو او ګاز ګټ اخلي د اور لګیدنې ورته پیښې په افغانستان کې رامنځته شوې دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د قومي جمهوری غورزنګ د مشر محسن داوړه د موټر پر کاروان ډز شوې دي. پولیسو چارواکي وایي چې پر محسن داوړه نن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د میرانچا په ټپی سیمه کې ناپیژندو وسلوالو ډزې کړې دي. د پولیسو په وینا محسن داوړه زغروال موټر کې سفر کاوه او خوندي پاتې دی. په ډزو کې بل چاته هم اتسسیان نه دی رسیدلی. پولیس وایي د پیښې راپور یې درج کړی دی او په سیمه کې د لټون عملیات کوي. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د فبروري اتمه پر اتمې د عامه انتخاباتو لپاره سیاسي دونو هلې ځلې پیل کړې دي، خو په سیمه کې د بدامنې پیښې هم ډېرې شوې دي. له دې وړاندې په ډېر اسماعیل خان کې د جمعیت علما اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن او په بجوړ کې هم په انتخاباتي کاندید ډزې شوې دي. په جاپان کې د دوشنبه ورځې زلزلې او وروستیو ټکانونو له کبله د مړو شو شمېر دوه شپېتو ته پورته شو. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د جاپاني رسنیو په حواله ویلي دي چې دغه کسان په تر ټولو ځپل شوو سیمې ایشیکاوا کې اوژل شوې دي. خبر کې وړاندې راغلي دي چې د ژغورنې ټیمونه لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پات شو کسانو پلټنه کوي. د جاپان د ساحل لویدیځ برخه د دوشنبه په ورځ رښتر په کچه وه 1.6 درجې زلزلې ولړزوله او د چارواکو په خبره تیرو دوه ورځو کې له شو زیات نو ټکانونه هم رامنځته شوې دي. او د لبنان د پلازمېنې بیروت پاسویل کې پیو درون بریتس کې د حماس د سیاسي دفتر مرستیال صالح اروروی وژل شوې دي. د لبنان رسمي خبري اژانس ویلي چې د اسرایلو په ټالوته کې په ال شرفیه سیمه کې د حماس یو دفتر په نخ کړی دی چې لامل یې شبه کسان وژل شوی او یو لس نور ژوبل شوې دي. حماس افراطي ډله د اروپای ټولنې او امریکا د روسي سازمانونو په لیست کې شامل کړي ده. د لبنان د موقت اداري صدر اعظم نجيب ميثاقتي د حمله غندلې او د اسرایلو نوې جناتی بلالې دي. اسرایلو رسمن د حماس د سیاسي دفتر د مرسیال د وژل کېدو مسؤلیت نه دی منلی، خو مخکې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغه کس د وژلو ګواښ کړی و. تاسو خبرونه واوریدل؟ وړاندې خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شي. لکه څنګه چې په خبرونو کې واریدل چې د کندهار د والی په مشرۍ باندې او پلاوی پاکستان ته تللی دی. د دې پلاوی د هدف په اړه باندې چې په اجنډا کې څه شامل دي او هلته به د کومو پاکستاني چارواکو سره ګوري، په دې درته وړاندې راپور لرو. همدارنګه په دې به هم درته راپور ولرو چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال اوس مال په څه وزید کې دی او په ځنګړ توګه هغوی چې د پاکستان په زندانونو کې وخت تیر کړی د دوی تجربې به هم در سره شریکې کړو. همدارنګه په کندهار کې به بیا د هغو کډوالو وضعیت هم در سره شریک کړو چې دوی اوس په دې وروستیو میاشتو کې له پاکستانه راستنه شوي او د مرستې غوښته.
لمر له لیرې تر معلومېږي دونه نری دی، نو به یخ څنګه نه وي سهار چا کوم کومک په وسه پرادی د خدای د رضا دپاره له دا خلکو سره د کومک وسي.
همدارنګه نورستان ته به هم ورشو چې هلته تر اوسه هم خلک دې لپاره چې یو زنګ ووهي ساعتونه مزل کوي.
څلور ساعته پیاده روی مې کړې دي او ځای ته راغلی یم چې هلته قومندانۍ کې یوازې وای فای د طارق نه واټساپ کار کوي.
د دغې خلکو ستونزې به وړاندې په راپور کې در سره شریکې کړو. همدارنګه د نړۍ مسایلو ته به هم تم شو. نور مطالب هم شته. ملتیا مې غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د تای روشان تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو. د کندهار لپاره د طالبان و د والی ملا شیرین خان په مشرۍ او پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبر لپاره اسلام آباد ته رسیدلې دي. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبري اعلان وایي دغه پلاوی چې د طالبانو د امنیتي او استخباراتي د روغړي هم پکې شته په بیلابیل موضوعاتو باندې پاکستاني لور سره خبري وکړي. تیر ورځ یو شمیر پاکستاني سره یو اسلام آباد ته دغه پلاوی د سفر خبر ورکړی و. تفصیل اکرام الله اکرام.
تمه ده چې د کندهار لپاره د طالبانو د والی ملا شیرین اخوند په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی پلاوی بنن له بیلابیلو پاکستانی چارواکو سره وګوري. ویل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرامنځ شوی ستونزو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو د مدیریت او امنیت په ګډون به دواړخیز موضوعات د دې لیدونو کتنو مهم ټکی وي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال اڅانګي خبريال طاهر خان وای په دې پلاوی کې د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو استاد شته چې د افغانستان لپاره د پاکستان لزانګړي استاد آصف دورانی سره به هم وګوري.
دغه پلاوی کې ویل کیږي چې د افغانستان د طالبانو د استخباراتو انټيليجنس خرګم پکې دي، د بهرنیو چارو د وزارت او د دفاع وزارت خلک هم دي. نو زیاتره فوکس او مهمه مسله به د امنیت ویزه کې پاکستان کې حمله زیات شوې دي او دغه حمله زیاتوالي د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ په تعلقاتو باندې هم پاړي کو باندې هم ډېر منفي اغیز کړی دی او لګړې یو مشکل حالت دی. دا وخت
تیر ورځ پاکستانی رسنۍ ولې ډلې جیو نیوز ټلویزیون او ایکسپریس ټریبیون رسپان اسلام آباد ته دغه پلاوی د سفر خبر خپور کړ. ایکسپریس ټریبیون لیکي په دې سفر کې بعد طالبانو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره په ډیورن کرخه د ازغان تار لګولو په چمن دروازې لویزی پرته د ترانزیت پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د ټي ټي پی او پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پایل بحثونه وشي. له دې وړاندې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ ډان پاکستانی ورځپاڼې هم په یو راپور کې ویلي وو چې اسلام آباد ته د ملا شیرین په مشرۍ د دغه طالب پلاوی سفر د ټي ټي پی په سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خرابو شویو اړیکو د رغولو هڅه ده. د ډان ورځپاڼې په راپور کې راغلي وو چې دغه پلاوی به د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او استخباراتو له استازو سره هم لیدنې کتنې وکړي. ورځپاڼې لیکلي وو چې ملا شیرین د پاکستان سره په اړوند مسایلو کې بوخت پاتې شوی او دغه شان د طالبانو د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان سره په اړیکه کې دی. دغه پلاوی د سفر پاړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان زموږ پښتنې جواب نه کړی، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو شمیر کورنۍ ورسنۍ وته دغه پلاوی سفر نه تایید کړ او نه هم رد کړ، خو ویلي دي چې ملا شیرین پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان پاړه خبرې نه کوي. د ملا شیرین په مشرۍ دغه طالب پلاوی داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې ښکاري. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی په ملاتړ تورنوي او د طالبانو حکومت بیا داعش وسلوال له پاکستان سره تړي. څوره جوړاندې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر یعقوب مجاهد په کابل کې ویغونډې ته وویل چې په تیر کال کې په افغانستان کې په شویو بریدونو کې له تاجکستاني وګړو وروسته په دوهم قدم کې زیات پاکستانی وګړي ښکېلو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي د محل شاو خوش پکزر افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي چې د خوشکېدو لپاره یې هڅې روانې دي. تفصیل همین هیواد نورو.
د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس هم شاوخوا 6000 افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد تلو نیوز ته ویلي چې تر اوسه د دوی په مرسته له 6000 ډیر افغان بندیان د پاکستان له زندانونو آزاد شوي دي. خو یو شمیر هغه افغانان چې په وروستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشې شوي ادعا کوي چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په ولکه کې دی د افغان بندیانو په خوشې کولو کې هیڅ رول نه لري او اکثره یې د پیسو او ضمانتونو په بدل کې خوشی کیږي. د کراچی له زندان څخه د خوشی شو یو افغانانو لړلې و چې نه غوښتل نو می واخیستل شي. ازادي رادیو ته یو ویل
دوی له سفارت څخه راغلی و او ژمنه یو کړه چې آزاد مو کړو، خو له بده مرغه هیڅ څوک هم آزاد نه کړ. څلور میاشتې او لس ورځې په زندان کې وم. د ناروغۍ اسناد مو درلودل خو نه منل کېدل. اخر مې په ډېرې سختۍ په ضمانت ځان را خلاص کړ. ډېر افغانان شته چې وکیل نه لري او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. زندان کې د ناروغانو په ګډون ډېر افغانان شته چې په بد حالت کې.
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم ادعا کړې وه چې افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لپاره د عاید په سرچینو بدل شوی. په پاکستان کې یوې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې یاد شي او د دغه هیواد د پېښور په زندان کې له خپلې کورنۍ سره درې شپې تیرې کړې. ازادي راډیو ته یې وویل
زندانی کړو یو درې شپې خولو، نو درې شپو کې موږ د دوه ټیمه سم ډوډۍ دوی نه راکړې. بل کوم زنانه چې پولیس هغوی فضل مو زیاته کوو ښځو سره ماشومانو سره، نو بیا هلته موږ ډېر سخت تیر کړو. بس ډېر ګډوډ حالات هم تیر کړل. کالته هیچا سره سم سلوک نه کېده.
د پاکستان د پنجاب ایالت په چکوال ولسوالۍ کې د افغان کډوالو استازی اسدالله نیازی وایي په دې وروستیو کې پاکستانی پولیس ول اتیا زیات افغانان نیولي او زنداني کړي دي او د هغوی هیڅ ډول ضمانت نه دی منلی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منیزې کاکړ په ځلونو په دغه هیواد کې د پولیسو لخوا له افغان بندیانو سره د نامناسب چلند او حتی د افغان ماشومانو په بندي کولو اندېښنه ښودلې او له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا ستونزې تایید کړې دي. د پاکستان د موقت حکومت لیلان وروسته چې ویلي وو له دې هیواد څخه به څه باندې 1.1 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو باسي، ورسره په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ هم چټکه شوې. د کډوالو د ایستلو بهیر چې د 2023 کال په وروستیو میاشتو کې پیل شو، د راپورونو پر بنسټ تر اوسه نږدې 500,000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي.
و موریدل د هغو کډوالو تجربې چې د پاکستان په زندانونو کې شپې تیرې کړې وي ولته بندیانو. بل پلو هغه کډوال چې له پاکستان بیا په دې وروستیو څو میاشتو کې راستانه شوي دي د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار ښار په ختیځ څنډه کې له پاکستان د تازه راستنسو کډوالو د ماشومان د خپلو خیمو ترڅنګ راټول سوي او ترشنه اسمان لاندې سبقونه وایي. د بخ محمد په نوم د دوی ښوونکي چې خپل هم د کډوالو له جملې دی وایي د ماشومانو د زده کړو لپاره باید یو ځانګړی سیم فورته جوړ شي.
وره دا چني ماشمان دایس چې موږ راوښتو موږ خپل تزاوی جګر نه درلودي وروره بیا موږ دلته دای دلته یو ځای ور برابر کړي. نو وس دا غواړه مشوره را دی ته یو ځای ور معلوم سی وروره چې یو کتاب ورته پیدا سی یو قران شریف یو بل شی ورته پیدا سی وروره شې دا چنيان دا یو مکتب وای وروره دروغ پرې چې موږ سره ځای پر ځای کې بیا خدای مهربان دی وس وروره یو خیمه ورته پیدا سی شی ورته پیدا چې پر وې درو شې دی وروره په دغه ششتا ګرم یې بس دی بس بکان وای.
په دې ځای کې د پاکستان څخه راشل سی سلګونه کډوالی کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. د سفر محمد او اختر محمد په نومونو دوه راستنسیبي کډوال وای د دوی لاره تک څخه دوه میاشتې تیریږي خو لا هم ورته د سرپناه ستونزه نه ده هواره سوې او په خیمو کې ژوند سخت او ژمی نه تیریږي.
کوم خنوراله ولادت موګان موږ خپل اخیستې دي لمر لیر تر مال میږ دونه نه ریده نو به یخ څنګه نه سرچا کوم کومک په وسه پراده د خدای د رضا د پر له داخل کو سر د کومه کوسی بس نو نو یو دوه درې میاشتې زما د زدا تیر سی به الله مې ربانه ده.
ولا وروره په تکلیف یو یخت په دغه ټاټو کې گزارن کې ژشې نه لرو نه په دغه وا یخت مورخه تا دی نه بوتي لرو نه شی لرو د سوزلو د شی سره ډیر په تکلیف یو او به مې تکلیف دی نو په مصیبت کې ور سره وکشنیانو مریضانی وروره زکامی طبیعي نو گزارنه کې ډیر سخت ده.
د عبدالواحد او خان محمد په نمونه دوه نور استنسیبي کډوال وایي کده سرپنا غمی ونه خړل سي نو د کورنۍ او ماشومان لپاره به روان جمعي سخت وي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د نورو لمړنوي مرستو ترڅنګ دي د وسېدو ځای ورته برابر کړي او سوانتو کې دي ورکړي.
یا خدا باید سمر سره او شي کومک وزل د سرای بندوبست را ته وسیله د مینې د شي د کرایې واس مژن لرو په دغه خیمو کې ژوند کوورو را کښنامو یخته ویرور شین یخته جمع را روان د واوري کېج برانونه کېږي. باید سمر سره حکومت یې څه کومک وکړي د سرای غم را ته وخوري له شي غم را ته وخوري
اوس وزنګونه ولاکه شی لرو ټاټونه دې دونه نری دي چې ولاکه مرغه خاطر کاری نو بدی که به یخ نه یي کښنیان دي ماشومان را سره دي چې یو دی دغه را ته وسي چې دي ځکه و دي یو دغه د ورور چې دا سرپناه مې ورور له دغه خلاص یو.
که څه هم هیواد ته د تازه راستنسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او د بهرنیو موساتو لخوا یو شمېر اسانتیاوې برابرې سوي خو د سرپناه او کاري فرصتونو نشتوالی لا هم د دغه کډوالو کورنیو جدي ستونزې دي.
وز بغزنی ته ورشو چې د طالبانو حکومت وایي هلته یو شمېر کورنیو ته برېښنا برابره کړې ده.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د غزنی ښار شپږمې ناحیې په نوآباد ښارګوټي کې یې د 3 میلیونه افغانیو په لګښت تازه تر 1200 زیاتو کورنیو ته برېښنا رسولې ده. د سه شنبې په ورځ د غزنی برېښنا شرکت رئیس حافظ صلاحالدین توکلی په سیمه کې خبریالانو ته وویل دلته د دریو ترانسپورونو په نسبولو سره 1400 کیلو واټ برېښنا د ویش ظرفیت لري چې پر مټ یې 1214 کورنیو ته برېښنا برابره سوې ده. نوموړي زیاته کړه د دغه درې ترانسپورمرونو په ګټې اخیستنې سره په دغه ښارګوټي کې 14 د برېښنا د ویش ترانسپورمرونه فعال سوي او په نږدې راتلونکي کې به 4 نور ترانسپورمرونه هم ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
په دې کې چې کوم لګښت شوی دی 3 میلیونه افغانۍ تقریبا لګښت شوی دی. په دې کې هم خلک همکاري کړی دي، هم برېښنا ریاست همکاري کړی دي. نو د دې په دوام سره موږ د غزنی ولایت ولوس ته ټولو ته اطمینان ورکوو چې ان شاء الله په راتلونکي کې به موږ خدمات نور هم تر دې اضافه وي او په وخت سره په خپل کار کې په خپل هغه کې د خلک خدمت ته به رسیدګي کوو.
تا غزنی برېښنا ریاست ته مسولینو په وینا هم دا وست غزنی ښار په نوآباد ښارګوټي کې 4500 کورنیو ته برېښنا رسیدلې او دا 4 نورو ترانسفورمرونو په ګټې اخیستنې سره به 6000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. په ورته وخت کې د نوآباد سیمې خلک د برېښنا پر رسولو خوشي څرګندوي او وایي په خوا تر دې د سیمې خلکو له جنراتوري او یا لمریزې برېښنا څخه ګټه اخیسته چې له ستونزو سره به مخ وو. دوی وایي موږ کاروباري خلک یو جنراتوري او یا لمریزه برېښنا به کله وه کله به نه وه، خلک به له ستونزو سره مخ وو ځکه چې د دغې سیمې خلک دوکانونه، خیاطۍ، قرطاسیې، کاپي ماشینونه او نور لري چې د برېښنا د نشتون له امله به له راز راز ستونزو سره مخ وو. د دوی په باور چې اوس په د یادې برېښنا له نشلېدو سره د دوی په کارونو کې اسانتیاوې رامنځته سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. په لبنان کې د حماس سختدریزې ډلې د یو مشر وژل کېدو خبرګونونه پارولې او سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو ګواښ ډېر کړی دی. تفصیل اسدالله الدین نورو.
د ایران د دفاع وزیر محمد رضا قرایی اشتیانی ویلي چې په بیروت کې د حماس د یو مشر صالح العروري وژل کېدل به عواقب ولري. د جرمنی د ډی پی ای خبری اجانس په وینا ښاغلی اشتیانی ویلي امریکا په سیمه کې د کړکېچ ډېرې دوته لمن وهي. حماس سختدریزه ډله چې امریکا او اروپای ټولنې د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني، له تیرو نږدې 3 میاشتو راهیسې له اسرایلي پوځیانو سره په جګړه بوخته ده. العروري د حماس تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې د اکتوبر له 8 وروسته پیل شوې جګړه کې وژل شوی دی. صالح العروري په لبنان کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر او د دغه ډلې د مرستیال په توګه فعالیت کاوه. حماس د دغه برید پراپر اسرائیل وراچوي، خو اسرائیل په بهر کې د خپل بریدونو او اهدافو پاړه په اسانه تبصره نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم ویلي چې په یو شمېر هیوادونو کې د اسرایلو جګړیز فعالیتونه د سولې او امنیت لپاره یو ګواښ دی. بلورته د لبنان موقت صدر اعظم نجیب میقاتی د غبرید غندلی او دای د پټکو د اسرایلو نوې جنایت بللی دی. هغه زیاته کړي چې اسرایل غواړي لبنان لا کړکیچن کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي چې اسرایلی پوځیان هم نن چهارشنبه د حزب الله ډلې چې د حماس متحده ده د غچ اخیستونکو اقداماتو لپاره په لومړی درجه احضاراتو کې دي. د اسرایل د پوځ ویان دانیل هاګاری ویلي موږ هر ډول عواقبو ته د لوړې کچې په چمتووالي کې یو. کله چې حماس سخدریزه ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرایلو په بریټ سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نورې برمتا کړل، اسرایل په جواب کې پر غزه غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړل. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې د ویلي چې تر اوسه د اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې 2300 فلسطینیان وژل شوي چې 2/3 برخه یې خزي او ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په خوست کې د خصوصي لوسي وز د کون کې خون کې مدیران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او موسسې د حکومتي خونځیو په شان د خصوصي خونځیو سره هم مرسته وکړي. تفصیل لسیمی په دې راپور کې ورو.
په خوست کې د خصوصي لسو مسؤلین او زده کوونکي وایي اړوند ادارې او د پوهنې د بهیر په برخه کې ملي او نړیوال بنسټونه دي. د حکومتي خونځیو په شان د معارف خصوصي سکتور ته هم په ټولو برخو کې پاملرنه وکړي. دوی وایي په اوس وخت کې علم او زده کړو پرمختیا کړي، اړوندو ادارو ته باید دي چې د 12 ټولګیو فاروقانو ته د لوړ زده کړو فرصتونه ډیر کړي تر څو افغانان هم نورې نړۍ سره د زده کړو لپاره اوګه پوګه مزل کړي. د الازهر خصوصي لیسې د زده کوونکو د نتایجو د اعلانولو په مراسمو کې د یاد لیسې د 12 ټولګي فارغ شامزار مشال راډیو ته ویل
مونږ پر ځونګي کې غواړو چې د خپل خیندې د پاره لوړ زده کړې وکړو. دا چې د زده کړو لومړی پړاو مسته په بریالیتوب سره پاتو ورسو غواړو چې په دې زده کړو اکتفا ونه کړو، غواړو لوړ زده کړې وکړو، غواړو تر لوړو هدفونو ورسېږو.
د 12 ټولګي فارغان وایي کچېری د خوانځي مسؤلین او اداري وکولای شي ورکل شوی تدریسي نصاب په خړول ټولګي کې پلي کی زده کوونکي بل وړو زده کړو لپاره په کانکور کې ډیر ستونزې ونه لري. د 12 ټولګي او بل فارغ محمد عامر وایي
موږ په ډېر ښه کیفیت سره زده کړې تر سره کړې دي او ان شاء الله په راتلونکي کانکور ازموینه کې او داشان پانتون کې ان شاء الله خیره سړلنه به ولرو.
د خصوصي خوانځي مسؤلین وایي کچېری د یادو خوانځي د فعالیتونو شرایط آسان شي او نړیوال مؤسسات نوز د کړیز توکو په برابرولو او د ظرفیت لوړونې په برنامو کې خصوصي سکتور ته هم پام وکړي، دا بهیر به نور هم چټک او غزمن شي. د الازر خصوصي خوانځي امیر محمد راز وحدت ویل
مقصود جوازونه درو چې غیر جملې خایو د تجارت او صنایع او جواز د معرب جواز دی او دریم جواز موږ د پر اغا د شرولې جواز دی وستون زده. دوهم د مالیات د ایمی معافیت د مکتملیات به زیات دي او دریم د معرب جواز باید د پانتون په سر د ایمیش.
یاد دیوی د خصوص په مرکز اولسوالی کې دا مهال یو سر یو د خصوصي خوانځي په فعالیت بوخت دي چې نږدې 8500 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د خصوصي خوانځي خوریز بهیر د 1928 تنو خوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي چې لدې جملې 15 یا تنې خزینه خون کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته په نورستان کې خلک د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو له کمزورتیا او نشټوال شکایت کوي. د دوی په وینا چې له هم پونه او میاشتو د خپل دوستانو او خپلوانو له حاله بي خبر وي. ورزول سیمه نور تفصيل په دې راپور کې ورو.
د نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي اوسه هم د ولایت وګدې درې او لري پرتی سیمې له ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو به برخې دي. د دوی په وینا چې کله هم ورته اړین کار پیدا شي نو په ساعتونو په پخو غرنې لاري وهي او بیا د انټرنیټ او ټلیفون ساحې ته داخليږي. د منډول ولسوالۍ وسیدونکو قدرت الله عطایي ازادي راډیو ته وویل د یادو اسانتیا ودنشتون پوجه اوس هم په اونۍ او میاشتو د خپلو دوستانو او خپلوانو له احوال به خبره وي.
څلور ساعته پیاده روي مې کړې یو ځای تر غلی هم چالتو قومندانی کې یوازې وای فای د طریق نه واتس اپ کار کوي. زمونږ په مجموعن ستونزه په د ارتباطي وسایلو کې ډیر زیات دی. ټلیفون دلته کار نه کوي، هیڅ یو شبکه کار نه کوي او انټرنیټ کار نه کوي او دا ستونزه دومره زیات دی چې ورځو ورځو کې البته مونږ یو بل نه خبرېږو چې روابط چا سره قائم کو. نو دا هم دا ستونزه ده. نو
د هغه په خبره چې نه په اسانه د چا احوال اخستلې شي، نه چاته د مړي ژوندۍ خبر ورکولې شي، او نه هم کوم دفتر او ادارې ته اسناد لیږلې شي. همدا لامل دی چې له هر څه بې خبره او وروسته پاتې دي. د ختیځ نورستان د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل په ژمي کې د نورستان تعلیمي او تحصیلي ادارې رخصت وي، زده کوونکي او محصلین غواړي چې آنلاین زده کړې وکړي، خو د انټرنیټ نشتوالي له امله له زده کړو او د معلوماتو له ترلاسه کولو بې برخې دي.
کامدیش ولسوالۍ په ټولو ساحو کې برګمټال د نورستان ولایت غربي طرف ته نورګرام دواب منډول سربیرا د وایګل واما حتی په مرکز کې باید ځایونو کې زمونږ مخابراتي شبکې درست کار نه کوي، انټرنیټ خو بیخي کار نه کوي. په دې ژمي ورځو شپو کې محصلین د رخصتي ورکړې ده، خو له بده مرغه په دې نورستان نه خپل داخل پوهنتون کې د ولسوالۍ زده کوونکي محصلین دي اوس رخصت دي، هغوی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، هغوی آنلاین زده کړې له کوم ځای څخه واخلي.
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې د نورو ولایتونو په څیر دوی ته هم د تلیفون او انټرنیټ اسانتیاوي چمتو او له اوسنۍ ستونزې بهر کړي. په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤلین بیا وایي په شاوخوا 2.5 کالو کې د ولسوالیو په مرکزونو او مهمو ځایونو کې خلکو ته د اسانتیاو چمتو کول په خاطر د تلیفون او انټرنیټ شپاړس ستنې لګولې، او کوم ځایونه چې پاتې دي هغوی ته به هم ډیر زر د تلیفون او انټرنیټ خدمات چمتو کړي. د یاد ریاست مسؤول مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
دولس اډونه فعال شوی دی لله الحمد. موږ پلان کې لرو ان شاء الله چې نورستان ولست لپاره په ټولو ولسوالیو باندې د سلام مخابراتي شرکت لخوا تقریبا 14 اډونه په ولسوالیو باندې نصبو، چې باقي کې به مکالمات هم وي، باقي کې به انټرنیټي خدمات هم وي، او 2 اډونه په نورستان کونړ سرکونه چې ان شاء الله په دې باندې نصبېږي. موږ ټول ولست دا ډاډ او اعلان ورکو چې نورستان هغه ساحه چې هغه محروم دي د مکالماتو نه د انټرنیټ ان شاء الله ټول به د سلام مخابراتي شبکې په مړ باندې ان شاء الله وصل شي.
په نورستان کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د تلیفوني او انټرنیټي خدماتو د کمزورتیا او لنشتون شکایت کوي چې د هیواد په نورو سیمو کې هم خلک ورته ستونزې لري.
ستاسو له پیغامونو
موږ د کراچۍ څخه رامجر سوي ایتیاټون خیبر چوک څخه مطلب په زور زیاتی باندې موږ اوږه افغانستان ته را انتقال شوي. زموږ سره ډېره ښه وځه په انساني صحیح صورت باندې سوې ده. موږ خپل ملک ته راغلي، موږ ویاړ پر کوو. زموږ سره ډېرې ضرورې مرستې کړې دي، دا موږ دا ښه نو ساده کولی. او پر دې سربېره راغلي خپل موږ د پاره د ولایت کلستان د ولسوالۍ زموږ سره دلته سرې میاشتې موسسه زموږ سره ډېره غمګینی کړې ده، او زموږ سره ډېرې د مرستې په ښه تعداد یې موږ روزلي وروره.
نو پر ډاک باندې راغلي د مجبورۍ د وجې خپل وطن مو دی راځو، هر وخت چې راځو. نو اوس راغوښتي هلته ماجر په عذاب او سخت به وهلې ټکولې ظلمونه یې ورسره کول. دوه کلن مرتلي دي پاکستان ته، تر دا اوس پورې ظلمونه وه. موږ چې مرګ دی که ژوند دی خپل وطن ته ولاړ شو. نو وځه د څه څه مردا غواړو چې دا کومه کوله کې چې کی په موږ څه جمع را روان دي. دا بوټي غواړي کور مور غواړو کرایه غواړو کرایه غواړي کور نسته ځای نسته په ولا کې دغه پیسې موږ سره چې موږ خپل کور ته شیراو راوښتي ماجر خلک په نور صد ملل ته غواړو چې کومک موږ سره وکي نغده مرسته وکي کوروم سره سره وکي چې موږ سره پاکستان ډیر ظلمونه کړی موږ ډیر دربدار کړی. نو موږ وطن دی پر وطن دی چې نو کار سره نو روزګار سره چې موږ ته کار یو کتار ته پیدا کی. نو موږ دا کومه غواړو ټول ملل متحد څخه د ټول مرکز څخه
پاکستان حکومت د ټیم خوند نشته ولا کسه رور خلک تنګي خلک په زور باندې وایي د کورن نړۍ بس کې نړول وس خدای وس څه گزاره وسو وسر خامه خار اور خلک راځي د ری دي خپل زرال ولا شل شپې کې په زړه بندین کې پروتو د زغې وږي تخسری بي زته د زيتي کې د دیوال د نړۍ د تولار سره ته پېښ بیا را نه شي دي دا غوې د ملک په دلو ترې زبري ور باندې فهر ماجر هم ماجر هم ماجر ور وټل مې کوو. دا
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د دې خبرې خبرونه دوی منی مې تر رسیدو په دوی منی مې کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورسو د دې سات لاندو خبرونه.